دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم پام وکړی د سات خبرونو ته پر افغانستان د طالبانو تر حکومت وروسته د لومړي ځل لپاره د هند د بارونو چارو وزارت یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته رسیدلی دی د هند د بارونو چارو وزارت پرون د پنځمه ورځ په وی اعلامیه کې ویلي دی چې کابل ته د پلاوی د سفر هدف لا افغانانو سره د هند د بشري مرستو بهیر څارل او په دغه یواد کې د هند په مرسته د پیلسو پروژو لیدنه ده د هند بارونو چارو وزارت په اعلامیه کې همدارنګ ویل سیوی چې یاد پلاوی به له لوړ پوړو طالب چارواکو سره وګوري او له افغانانو سره د هند بشري مرستو په اړه به ورسره خبري وکړي په بیان کې ویل سیوی دی چې دا پلاوی به افغانستان د سفر په ترڅ کې په بشري مرستو کې له شکیرو نړیوالو سازمانونو سره هم وګوري هند پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته د دغه یواد سره 5000 ټنه د غنمو مرستو اعلان کړي د طالبانو حکومت تر دې مهاله کابل ته د هندي پلاوی د سفر په اړه څه نه دی ویلي خطر دې مخکې د طالبانو د بارنو چارو وزارت سرپرست امیر خان متکی له یو هندي ټلویزیون سره په مرکه کې د هند حکومت څخه په افغانستان کې د خپل سفارت د پرانستلو غوښتنه کړې و د بشري حقوقو 15 نړیوالو بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په یو پرانست لیک کې په افغانستان کې د شوزو حقوقو بوران ته د حل د لارو چارو د پیدا کېدو غوښتنه کړې دغه اعتراف 13 ورځې ویلي چې په افغانستان کې شزي ونجوني د بشري حقوقو بوران او تبعیض سره مخ دي او د کارز د کړو بشپړه مشارکته او روغتیا له سیاسي حکومت څخه محروم دي دغه بنسټونو پر وینا طالبان همدارنګه د بیان ازادي پر حکومت د شوزو پر غونډو او یو ځای راټولېدو سخت محدودیتونه لګولي هغوی ویلي چې په نړۍ کې د شوزو د حکومت بدترین بحران د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا بیړني او مناسب اقدام ته اړتیا لري د جرمني پارلمان په افغانستان کې د هیواد د شلکلن نظامی ماموریت او د افغانستان څخه د وټولو د بهیر د چیرلو او حقیقت موندنې لپاره ځانګړي کمیسونه ټاکلي په پارلمان کې د صدر اعظم اولاف شولتس د ائتلافي حکومت او د سیاسي مخالفو ګوندونو جګپوړو غړو پرون د پنځشنبه په ورځ په ګډ اعلامیه کې ویلي چې ټاکل شوی دی چې د دواړو ځانګړي کمیسونونو به بل میاشت وړاندې تر دې چې پارلمان د وړي پر خوستې ولاړ شي ایجاد شي په بیان کې ویل شوی دی چې د کمیسونونو د جوړېدو هدف دا دی چې د چیرونو څخه د راتلونکو لپاره ترې زده کړې وسی د پاکستاني طالبانو غورزنګ یا ټي ټي پی د پنځشنبه پر ورځ په داسې حال کې د نامعلوم نیټې لپاره د اوربند اعلان وکړ چې په کابل کې د پاکستاني چارواکو سره د سولې په خبرو کې د مهم پرمختګ خبر هم ورکړل شوی د ټي ټي پی ویان محمد خراساني په کابل کې په ویلا می کې ویلي چې د پاکستاني چارواکو سره په دوه ورځو کې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی او د همدې کبله د پاکستاني طالبانو د غورزنګ مشرانو پریکړه کړې چې تر بل امر پوري د اوربند موده وغځوي طالبانو او د پاکستان حکومت تیر ځل هم په کابل کې په غونډه کې په اوربند موافقه کړې و چې د تیر میاشتې په 13 مینیټې موده پای ته ورسېده خراساني همدارنګ ویل دي چې د پاکستاني چارواکو سره به خبري پر راتلونکو څورځو کې بیا پیل شي چې مذاکرات پر مخ لاړ شي خو د خبرو د بیا پیل کېدو په اړه د دقیق نیټه نه ده پړاګه کړې په همدې حال کې د پاکستان د حکومت یو چارواکي د نوم نه شو پر شرط د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په کابل کې د سولې خبري اترې مثبت لوري ته روان دي خو د اوربند په اړه څه نه وایي ټاکل شوی دی چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن بل میاشت سعودي عربستان ته لاړ شي د ښاغلي بایدن د سفر اعلان 200 ورسته تر هغه وسو چې سعودي عربستان ومنله چې د تیل تولیدات به ډیروي او په عین حال کې به په یمن کې چې جګړو ځپلي د اوربند موافقه موده وغځوي دا دواړه د جمهور رئیس جو بایدن مهمه غوښتنې به چې د سعودي څخه کړي به هوا غوي دا ومنلې د نیویارک ټایمز ورسپانې او سی ان ان ټلویزیوني شبکې ویلي چې ښاغلي بایدن به په دې سفر لاړ شي چې د پخوا رئیس یې په حق له کنګوسی روانې وې په همدې حال کې د سپینې ماړې ویاندی کیرن جن پیری په خبري کانفرنس کې د ښاغلي بایدن د سفر اعلان ونه کړ خو دومره وویل چې جمهور رئیس د منځني ختیځ د مشرانو سره د لیدو لپاره فرصتونه ته ګوري د سعودي عربستان ترڅنګ جمهور رئیس بایدن به په همدې روانه میاشت کې اسپانیا ته هم لاړ شي چې د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو سره په غونډه کې برخه واخلي او هم به په جرمني کې د جی او هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي دا ستو کو همسته چې د امریکا جمهور رئیس به اسرائیل ته هم لاړ شي خو لای نیټه نه نن سی وی د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی وای روسیه تر دې دمه د اوکرين شلسلنه خاوره نیولې او د دوه هیوادونو ترمنځ د جګړې لومړی کرښه څه باندې 1000 کیلومتره ده ښاغلی زلنسکي پرون د پنځشنبه پر ورځ په داسې حال کې چې تر لاسسو مرستو رکبلې مننه وکړه، خو تر څنګه د متحدینو څخه د نورو وسلو غوښتنه هم وکړه. د اوکرين جمهوریت په داسې حال کې د نورو وسلو غوښتنه کوي چې د امریکا متحده ایالاتو جمهور جو بایدن تیر ورځ وویل اوکرين ته د 100 میلیون ډالر پر ارزښت د توغندۍ او مهماتو پر مختلف سیستمونو ورکوي. سپینې ماڼۍ ویلي اوکرين ژمنه کړې چې دا توغندۍ او مهمات به د روسیې په خاوره نه توغوي. پاینی حال کې د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف خبرداري ورکړی چې اوکرين ته د راکټ لانچرونو ورکول د جګړې د پراخېدو خطر ډېروي او د اوکرين لخوا د لویدیځ هیوادونو څخه د وسلو غوښتنه مستقیمه پارامونه وبلله چې د شاغلی لاروف په کول غربي هیوادونه په دې جګړې کې راګډوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او مرکې لرو او د امریکا ژغ سره مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا رپورت واوري چې وخت د طالبانو د رسیدو وروسته په لومړي ځل یو هندي هیئت په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سره کتلې ده. د هند د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا هیئت به له افغانستان سره د هندي مرستو رسیدو او د ویش بهیر وڅاري. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شنواری رپورت لري.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت د پنځمې پورس کابل کې د مولوی امیر خان متکی او د هندستان د بهرنی چارو وزارت د ګډ مرسل جی پی سنگ عمل پلاوی سره د کتنې خبر ورکړي او ویلي دي چې په دې کتنه کې د افغانستان او هندستان ترمنځ پر ډیپلوماټیکو اړیکو دوه اړخیزي سوداګرۍ او بشري مرستو خبرې شوې دي. د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې هندي پلاوی مشر خاغلی متکی ته ویلي چې هندستان به د افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې پر مرستو او کار کولو غور وکړي او لکه څنګه چې په دې سیو کې د افغانستان څخه د صادراتو پر مخ خپل سرحدونه او بندرونه خلاص کړي او صادرات د تیرو کلو په نسبت زیات شي، همدی برخه کې به لا سنتيوي برابر کی تر څو افغانستان صادرات لا هم زیات شي او د افغانستان د اقتصاد سره مرسته وکړي. د بهرنی چارو وزارت د اعلامي لمخې په دې غونډه کې پریکړه شوې چې د دوه هیوادونو ترمنځ به راشه درشه زیاتیږي. د تیر 2023 میلادي کال د اگست په 15مه وخت د طالبان د رسیدو وروسته د لومړنۍ هندي پلاوی دی چې په رسمي سفر کابل ته تللی دی. د هند بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې دا پلاویبه د دې سفر په ترڅ کې د نړیوالو مرستندوی ادارو له اساسو سره چې د هندي مرستو د ویش مسؤلیت لري هم لید کاتو کې. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې د هندي پلاوی غړي به د طالبانو د حکومت د لوړ پوړو چارواکو سره هم وویني او له افغانستان سره به د هند بشري مرستو پاکله وسره وغږیږي. د هند بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې دغه راز ویل شوی چې تمه کیږي هندي پلاویبه دا غو پروګرامونو او پروژو څخه لیدنه وکړي چې په افغانستان کې د هند په مرسته پلی شوی دي. د نړیوالو اړیکو یو کارپو سید جواد سجادی امریکا غږ آشنا رالی سره په خبرو کې د هندستان او پاکستان ترمنځ اړیکو ته په کتنې افغانستان سره د هندستان اړیکې یو ارتیا غړي او وایي چې هندستان تل افغانستان ته ځانګړي پاملرنه لرله. د نړیوال اړیکو دا کار په وایي طالبان هم افغانستان کې وخت در رسیدو وروسته نړۍ سره د اړیکو د ټینګېدو هڅه کوي.
با توجه به این مسائل به نظر میرسد
خغلی سجادی ویل دغه مسلو ته په پاملرنه داسې ښکاري چې لوړ پوړی هندي پلاوی کابل ته تللی تر څو یو بل وازمي او د راتلونکي همکاري پاک خپل نظرونه شریک کړي. د همدې لپاره دا سفر کېدی شي چې یو بل سیاسي نبزو سنجي چې څنګه کولای شي دواړه غاړي پرتونکي کې باید تعامل وکړي او څنګه خپل اړیکی تنظیم
وکړي.
د نړیوالو اړیکو یو بل کارپو سرور جپری په دې نظر دی چې هندستان په افغانستان کې وروستیو امنیتي بریدونو ته په مبلغ لري د وزیر سارن ته هم لیوالتي لري. خغل جپری وی هند په افغانستان کې د سخت دریلو ډلو شتون څخه اندېښنه لري. وخت د طالبان رسیدو وروسته هندستان افغانستان سره د 15000 ټنو غنمو مرسته کړې چې یو برخه د واګي بندر لري افغانستان ته رسیدلې. د غنمو دام رسته د خلون نړیوال ادارې WP لاري افغانستان کې به وځو کورونې باندې ویشل کیږي. د دې سربېره هندستان افغانستان سره د کورونا وایرس د واکسین په ګډون د درملو مرستې هم کړې دي.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او شوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. اروپایي ټولنې له طالبانو څخه غوښتي چې ښځې باید په ټولنه کې بشپړه مشارکت ولري او نجونو ته د اجازه ورکړي چې ښوونځي ته ولاړ شي. د بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه له طالبانو غوښتي چې د خبریالانو نیول او بند کول بند کړي. یو خبریال چې په کابل کې د میرمنو له مظاهرې څخه د خبر چمتو کولو لپاره تللی و، امریکا ژغته ویلي چې طالبانو د څو ساعتونو لپاره توقف کړي او سپارښتنې کړي چې نور دې د داسې غونډو خبري پوښښ ته را نسي. له دې ټولو سره سره د بشري حقونو د څار سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو پر مشرانو د سفر بندیزونه ولګول سي. نور خال پر پټ کې واوري.
اروپای ټول نوای افغان مېرمنې باید په ټولنه کې بشپړ مشارکت ولري او مېرمنو انجنونو ته باید د کار او زده کړو اجازه ورکړ شي. افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استاد توماس نیکلسن د سرګندونې په قزاقستان کې د افغانستان د وضعیت په اړه په ترسره شوې غونډه کې کړی دی. په دې غونډه کې د اروپای ټولنې سربیره د مرکزی آسیا هیوادونو استازو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استاد دیبرلاینز هم برخه اخیستې وه.
خځه اونځنی باید وکولای شي چې خوانځي ته ولاړ شي، په عمومي ژوند کې بشپړ مشارکت ولري. موږ د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د نړیوال ټولنې د ابتکاراتو ساينه کوو او د سیمې د ثبات د اهمیت لپاره موږ د خبرو پر دوام ټینګار وکړ.
د افغانستان د بشري حقوقو سر بنسټ ویلي په داسې حال کې چې طالبان د نجونو ښوونځي او پرانستلو په اړه یوه نه هکسیزه کمیټه رامنځته کړې، خو وایي چې تر اوسه د دغه کمیټې د کار پیلولو په اړه معلومات نشته. دغه بنسټ زیاته کړې طالب چارواکو څو ځله ویلي چې د نجونو ښوونځي به ډېر ژر پرانستل شي، خو 2025 ورځې تیریږي چې نجونې نشي کولی ښوونځي او تولاړې شي.
اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې د غندلو او اندېښنو څرګندولو سربیره عملي ګامونه باید پورته شي. اوس وخت را رسیدلی دی چې عملي ګامونه پورته شي. د یو شمېر طالبانو او د مشرانو پر تګ راتګ باید بندیزونه ولګول شي او همداشان نور هغه اقدامات چې نړۍ تر سره کولای شي باید وشي او طالبان ته وښيي چې دا ډول تبعیض د منلو وړ نه دی.
طالبان په دې کړنه باندې نه تنها چې ټولنه له ځان څخه ناراضه کړي، بلکې بل ملي ټولنه هم له ننګونې سره مخامخ کړي او په دې شکل چې دوی ونشي کړای چې د بل ملي ټولنې رضایت، حمایت او پر رسمیت پیژندلو پروسه ترلاسه کړي.
خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونامه د خبریالانو پر نیولو او ځورونو اندېښنه ښودلې او پر طالبانو غږ کړی چې د رسنیو ټول نیول شوي کارکوونکي خوشي کړي. افغان خبریال رومان کرینی چې په کابل کې د میرمنو د مظاهرې څخه د رپورټ چمتو کول لپاره تللی و، امریکا غږ ته وویل چې طالبان نیولې او ټکولې دي.
که خبرنگار هستم، با وجود این که برشان گفتم من خبرنگار هستم، تمام وسایل ما چک میکردن، رسانه‌های اجتماعی، فیسبوک، تمام فایل های شخصی، عکس های من. زمانی که من برشان گفتم شما اجازه این کار ندارین، با برخورد شدید و با الفاظ بسیار زشت مرا رتو کوبم کردن و بعد وسایل ما هم گرفتن و تمامش را چک کردن. بعدا مرا از اونجا انتقال دادن به عملیات حوزه دهم استخبارات طالبا. از ساعت 10 صبح الی 5:30 عصر ما در حبس بودیم، در زندان طالبا قرار داشتیم. زمانی که ما را رها کردن بر ما گفته شد که دیگه در چنین اعتراضات شرکت نکنین.
همداشان طالبان په پکتیا کې د پکتیا غږ رادیو مدیر مسئول جمال الدین دلدار، په دایکندی کې د افتاب رادیو مسئول مرزا حسنی هم نیولی دي. طالبان تر اوسه په دې حق له څویل نه دي. په واشنگتن کې د خبرلانو نړیوال مرکز په افغانستان کې پر رسنیو او خبرلانو محدودیت لګول لکبله اندېښنه ښودلې ده.
Being a journalist in Afghanistan.
څه چې په افغانستان کې روان دي موږ ورته اجازه ورکولې نشو. پر مطبوعاتو محدودیت لګول نه یوازې پر خبریالانو مستقیمه اغیزه لري، بلکې پر افغانانو هم اغیز لري چې موثق معلوماتو ته لاسرسی ونه لري. نور به خلک موثق معلوماتو ته لاسرسی نه لري. پر دولت به هیڅ انتقادي رپورت نه جوړیږي چې د دې کار اغیز به په اوږد مهاله کې ډیر ناوړه وي.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د خبریالانو د خپل سر نیونو زیاتوالی په دغه هیواد کې د مطبوعاتو د ازادۍ د وضعیت خرابېدو نښه بللې ده. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی سادلایت لاری تاسی د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شید. د امریکا غاگ د افغانستان سنگی خبرونه پا 498 پیتا چنل او د آشنا رادیوی خبرونه پا 498 پیتا چنل که او ریدلی شید. لملتیامو دتل پشان مننه.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. په داسې حال کې چې متحده ایالات هر ورځ د زرګونو سایبري حملو هدف ګرځي چې ډېر یې له روسیې څخه کېږي. که د واشنګټن او مسکو ترمنځ په اوکراین کې د روان جنګ پر سر کړکېج او تشنج سخت سي، کارپوهان دا ویره لري چې جمهور رئیس پوتین به د یوه پراخ سایبري جنګ امر صادر کړي او ممکن چې د امریکا حیاتي زیربناوې تباه کړي. نور تفصیل په واشنگتن کې د امریکا ژغ د خبریال ایګور سخینیکا په راپور کې واوري چې زموږ همکار سیسلی مشایه تاسته لولي.
په یوکرین باندې د روسیې د بې جوازه حمله په ځواب کې د فوري او منسجمو بندیزونو د لګولو په نتیجه کې د روسیې اقتصادي سیستم تباه شوی دی. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر متحده ایالاتو باندې له دې امله هم سخت په غوسه دی چې یوکرین ته د وسلو د لګولو په برخه کې د لویدیځو هیوادونو د متحد اقدام مشري په غاړه اخیستې. له ځینو کارپوهانو سره دا ویره پیدا شوې ممکن چې پوتین به یوه سایبري جنګ له لارې د واشنگټن په خلاف اقدام وکړي. د امریکا د کانګرس غړی او د سایبر سپیس د سولیریم کمیشن پخوانی مشر مایک کالاګر په دې اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
کیدای شي چې سایبري حملې له مروجو وسلو نه لا زیاتې ډارونکې وي.
په دیاله د کالاګر لاندېښنو سره نور کارپوهان هم نظر دي. نیکولاس چیلین چې د تیر کال د منی پورې د امریکا د هوایی پوز د سافټویر د رشتې مشري په غاړه لرله او اوس تقاوت شوی په دې اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
The US is kind of leading in cyber offense, so we have a vague
متحده ایالات په تعرضی سایبری حملو کې له خپل سیالانو نه مخکې دي. بنا پر دې موږ د سایبری تعرض لپاره ښه استعدادونه لرو، خو دفاعي ظرفیتونه مو ډیر کمزوري دي. زه به ووایم چې د وړکتون یا لومړني ښوونځي په کچه دي.
خو اصلا دا پوښتنه مطرح کیږي چې آیا متحده ایالات واقعا د یو احتمالي سایبری ارمګډن یا د آخري زمانې د جنگ لپاره آمادګي لري او کنه. د نیکولاس چیلین په باور دا یو پیچلې پوښتنه ده.
سو واټ یو اند اپ سیینګ از
یو زیات شمیر محلي کمپنۍ چې خلکو ته اوبه او انرژي برابروي، تخنیکي وسایل او د سایبري دفاع سیستمونه له موده غورځېدلې دي. د دې لپاره چې په مناسبه توګه خوندي وساتل شي، دوی مجبور دي چې د انټرنیټ له سیستمونو سره یې ونښلوي او دغه کار د هک کولو یا سایبري حملې لپاره فرصت برابروي.
چیلین چې په فرانسې کې زیږیدل او د شفر پرشته کې تخصص لري، په 1915 نوي لمریز کال کې د متحده ایالات د امریکا په حکومت کې شامل شو او دا وظیفه او دنده ورته وسپارل شوه چې په نړیواله کچه د سایبری جنگ په ساحه کې په راتلونکي وخت کې د دفاع لپاره متحده ایالات چمتو کی. خو نوموړی په دې ارتباط د فدرالي حکومت له کارکردګۍ نه ناراضه دی او وای چې د مهمو زیربناو او سیستمونو د خوندي ساتلو توانې پیاوړې نه ده. یو شمېر شخصي شرکتونه چې په دې برخه کې کار کوي خپل وظیفه په سمه توګه سرته نه رسوي. نیکولاس چیلین د مثال په توګه په 1900 لمریز کال کې د متحده ایالاتو د تیلو د انتقالولو د کلونیل پایپ لاین پر شبکې باندې سایبری حمله ته اشاره وکړه او ویل چې دغه حمله په نتیجه کې د امریکا د ختیځ ساحل ګڼې سیمې د څو ورځو لپاره له ګاز نه بې برخې شوې او د میلیونونو خلکو ورځنی ژوند مختل شو. د نیکولاس چیلین په نظر روسیې او چین دواړو د امریکایي زیربناوو او سیستمونو ته لاسرسی پیدا کړی. نیکولاس چیلین وای ممکن په دې شبکې چې موږ غږیږو شاید چې اوسې هم لاسرسی پر خپل حالي. نوموړی وای د حیرانتیا خبره دا ده چې موږ د یوې داسې خطرناکې پیښې د امکان باوجود چوپه خوله یو. جیکوب ګالبریت د استونیا په پایتخت تالینن کې د ناټو د تړون د سایبری دفاع د مرکز مشري په غاړه لري. په دې باور دی چې زیربنایي سیکټرونه په یو ځای کې موقعیت نه لري. مثال په ډول که پر یوه برېښنا کوټ باندې حمله وشوه نو له بل ځای نه هم برېښنا ورته انتقالېدای شي. یو څه فلیکزیبلټي یا انعطاف شته دی. ځینې کارپوهان بیا په دې باور دي چې سوپر طاقتونه یو د بل پر بنیادي زیربناو باندې د بشپړ سایبري جنگ نه ځکه ډډه کوي چې هغوی په دې ښه پوهیږي چې جانب مقابل هم د ام ای ډی یا د دو اړخیز اطمینانی تباهۍ د اصل له مخې کولی شي چې خپل دښمن له منځه یوسي. جیکوب ګالبریت وای چې د روسیې مشران په دې ښه آګاه دي که د امریکا حیاتي زیربناوې فلج کړي نو په ځواب کې به پر روسیې باندې هم عین شان تباه کوونکي حمله وکړي او له پښو به وغورځي.
که مونږ کچې ته متوجه شو نو به ګورو چې واقعا د نورې نړۍ څومره ډېر خلک د اوکراین او یا روسیې په ملاتړ او یا مخالفت راجلب شوي دي. هغه څه چې د روسیې پوز او د روسیې حکومت هلته کوي منفی اغیزې په روسیې باندې خورا زیات تباه کوونکی ثابت شوی دی.
ګڼ شمېر کاربوهان وایي که څه هم چې په لومړي سر کې فکر کېده چې د اوکراین جنگ سیمه ییزه بڼه لري، خو بې له شکه چې دا جنگ به په نړۍ کې د قدرت د ویشلو په باب د نړیوالو پر فهم او درک باندې ژور اثرات ولري. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
او مرستندوی ادارې خبرداري ورکوي چې د افریقا په ځینو ملکونو کې د لوړې سره د مخامخ کېدو د خلکو شمیره تم کېږي چې د سپتمبر تر پایو پورې به 20 میلیونو ته ورسیږي که چیرې د مخنیوي لپاره یوه قوي تګلاره جوړه نسي. دا وخت په سیمه کې په څلویښتو کلونو کې تر ټولو بده وچکالي د 2 میلیونو څخه ډېر څاروي وژلي. محمد نبی د نایروبی څخه راپور را لېږلې چې نظرانه یوسف زیه درته لولي.
د ختیځي افریقا په ځینو برخو کې ټولنو په تیرو دوو کلونو کې د پام وړ باران نه دی لیدلې. و شپېته کلن یوسف ګوري د کینیا په شمال ختیځ کې ژوند کوي. ګوري وایي چې د وچکالۍ له امله یې شپږ سوه څلور نوي څاروي د لاسه ورکړي دي. هغه وایي مونږ هیڅکله داسې دوامداره وچکالي نه لیدلې. داسې وچکالي چې زمونږ ټولې اوبه یې وچې کړي دي. داسې وچکالي چې څارویو ته د خوراک لپاره هیڅ نشته. شاشوات صرف د نړیوالې جګورنې کمیټې سره د ختیځ افریقا لپاره د سیمه ییز اضطراري وضعیت د سار رئیس دی. هغه وایي په ایتوپیا، کینیا او سومالیا کې خلک د قحطۍ اغیزې احساسوي او په میلیونونو خلک د اوبو، خوړو او ژوند په لټه کې دي.
So we are seeing anywhere between 60 to 100% loss of livestock.
مونږ هر چرته د شپېتو نواله د سلسلنې پوري د سرویو مړېدل وینو چې د خلکو لپاره د ژوند کولو اساسي ضرورت دی، ځکه چې دوی د خپل معاشت یوازینی سرچینه د لاسه ورکړي. مونږ ګورو چې خلک په پراخه کچه د خپلو کورونو نه بې ځایه شوي دي او نورو خارونو ته کډه کوي چې د خوراکي توکو ترلاسه کولو لپاره لارې چارې ولټوي. مرستندوی ادارې وایي چې د 2020 د نیمایي راهیسې په سومالیا کې د ټولو سرویو دریم برخه مړه شوي او په ایتوپیا او کینیا کې 3.6 میلیونه سرویو مړه شوي دي. الوینا سنینکو د سره صلیب د نړیوالې کمیټې سیمه ییزه ویانده ده.
The needs are extremely high and sometimes you look at people and you see people who were displaced and
ارتیاوی ډیر لوړ دي او ځینې وختونه تاسو خلکو ته ګوري او داسې خلک یې نه چې بي ځای شوی او هر څه یې د لاسه ورکړي دي. نو دا مشکل ده چې وایي چې خلک هغه مرستې ترلاسه کوي چې ورته ضرورت لري. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو اداره وایي سومالیا د قحطۍ د خطر سره مخ ده او د اتیاو ضرور ډیر کسان د لوګي سره مخ دي. مرستندوی اداره وایي چې ډیر کورنۍ د خوراکي توکو او نورو لومړنۍ مرستو اړتیاو د کمښت سره مخ ده. تر اوسه د ملګرو ملتونو او مرستندوی ادارو لخوا په اغیزمنو سیمو کې 4.15 میلیونه خلکو ته خوراکي توکي، اوبه او روغتیايي خدمات ورکول شوې دي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
قدرمن اوریدونکو، د دې اوسبه د امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا اول جزائر روابط 1995 کال تر رسیدي کله چې حسن بشا په هغه څه وخت نکول چې هغه وخت د الجزائر د کیک په نامه یادېده. د امریکا د لومړي جمهور رئیس جورج واشنگتن سره د سولې موافقه لاسلیک کړه. له هغه وخت نه را په دې امریکایانو او الجزائریانو اقتصادي تعلیمی او کلتوري روابطو ته پرمختګ ورک. د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن الجزائر ته د تازه سفر په وخت کې په دې خبرې وکړې چې څنګه د الجزائر کوښښونه مهم دي چې سیمایزه امنیت او ثبات خکوي، چې په دې کې د دې د تروریزم ضد مهارت، بشري او امنیتي مرسته شامل ده چې په ساحل کې گاونډیانو ته برابروي. او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل او چلنجونو ته په سیمایزه او د افریقا په مخ کې د حل په پیدا کېدو کې خپل مشرتوب څرګندوي. د لیبیا په باره کې په بین المللي کوښښونو کې الجزائر مهم اواز لري چې د ملګرو ملتونو سیاسي پروسس ته پرمختګ ورکړي او د لیبیا انتخابات پر مخ بوزي. او د الجزائر د موافقو د منځګړي په حیث الجزائر په مالی کې مهم رول لوبوي. الجزائر د کلتوري میراث د مرکزونو په ژغورلو کې په سیمه کې د یو مشر په حیث راڅرګند شوی دی چې تورستانو او جنایتکارانو ډلو په زیاتېدونکې توګه چور او لوټ کړي دي چې خپل غیر قانوني فعالیتونه ورباندې تمویل کړي. امریکا تیر کال د الجزائر سره په ګډه د له الجزائر، لیبیا، تونس او مصر نه حکومتي چارواکي، لرغون پیژندون کې د کلتوري مرکز اداره چان سره یو ځای کړ چې په دې خبري وکړي چې څنګه دغه مرکزونه وژغورل شي او په کامیابه توګه د کلتوري شتمنۍ لوټماران تعقیب شي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د الجزائر مشرتابه ته د ټولو عقایدو لپاره د مذهب د ازادۍ په شمول د بشري حقوقو په ژغورلو او د پرمختګ ورکولو په اهمیت ټینګار وکړ. د بیان په ازادۍ په خاصه توګه په سیاسي وینا باندې ټینګار وکړ. ډیر امریکایي شرکتونه په الجزائر کې د پانګې اچونې په لټون کې دي او هغه شرکتونه چې لا پخوا په الجزائر کې دي کارونه پیدا کوي. د محلي کارکوونکو په روزنې، د معلوماتو په شریکولو او د اوږدې مودې په انډیوالۍ کولو سره د الجزائر د اقتصاد په بیلابیلو بڼو کې مرسته کوي. امریکا او الجزائر په ګډه کار کوي چې د کووډ 19 وبا په شا وتمبوي. امریکا الجزائر ته څه باندې 600,000 د واکسین ډوزونه په بسپنه ورکړي دي. همدغه راز 15 بستریزه روغتون او دوهم روغتون چې په دې راتلونکو میاشتو کې به جوړ شي هم په بسپنه ورکړي دي. امریکا سترګې په لار ده چې د الجزائر سره خپل امنیتي، سیمایزه، کلتوري او د اقتصادي روابطو قوي کولو ته دوام ورکړي.
تاسو د امریکا ژغ سرمقاله واورئ چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. دونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.